پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم نن جمعه ده د لندی قوس یو لسمه د دسمبر میاشتې دویمه د یو ساعت خبرونه د چی په خبرونو پیلېږي د خبرلانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو د اف ام او منځنیو څپو د خبرونو بیا پایل ته اجازه ورکړي د سی پی جی د آسیایي پروګرام مشر بی الی ای په هغه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي د طالبانو د اقدام شي چې دوی د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو تر شا سوي دي هغه زیاته کړه چې طالبان باید سمدستي د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو پر خپرونو بندیز لری کړي کابل پرېس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خپرونو په بندیز سره یو ځل بیا خپل کمزوري وښوده او ښکاره یې کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي د رسنیو د ملاتړ د ادارې په یو بیان کې چې بیګانه وخت یې خپور کړ د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او بشري قوانینو خلاف کار بللی او ویلي دي چې له ولس څخه د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق اخیستل یو جرم دی کابل پرېس کلب له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره تړل سوی رسنیو ته د خپرونو اجازه ورکړي د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یو خبري غونډه کې وویل د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده دا ګواښ چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي رامنځته کوي دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د بلوچستان پلازمینه کوټه کې په یوه چاودنې کې څلور کسان ووژل شول او درویش نور ټپیان شول په دې حمله کې هغه پولیس په نښه شول چې د پولیو ضد واکسین د کمپاینرانو امنیت یې ټینګ کړی و د اوکراین جنوبي خرسون ښار پرون پنجشنبه یو ځل بیا د روسیې د پوځ په توغندوي حملو کې په نښه سو د دې ښار پوځي اداره وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او په ښار کې د برېښنا جریان پرې سوی د اوکراین پوځ د اوکراین په ختیځه جبهه کې بخموت ښار ته نږدې هم پر ځینو ښارونو د توغندیو د حملو خبر ورکړی دی پر خرسون ښار د روسي ځواکونو پر راکټي حملو کې چې د نومبر پر شلمه پیل سوي او تر اوسه لس کسان وژل سوي دي او د ماشومانو په ګډون څلوېښت کسان پکې ټپیان سوي دي په اسپانیا کې د بمونو د شنډولو متخصصانو پرون هغه بم شنډ کړ چې په یوه لیک کې دننه په مادرید کې د امریکا سفارت استول سوی و دا په تیرو څو ورځو کې په اسپانیا کې جګپوړو چارواکو ته د پوستې په وسیله د بمونو استولو لسمه پیښه وه چې تېره اونۍ صدر اعظم پیدرو سانچیز ته په یوه پوسته کې د بم په استولو سره پیل سوه دې ته ورته لیکونه د دفاع وزارت د هوایي ځواک قرارګاه د وسلو جوړولو یوې فابریکې او د اوکراین سفارت ته هم استول سوي وو د اسپانیا دفاع وزیر مارګریتا روبلس پرون له خپل اوکراینی سیال الکسی ریزنیکوف سره په کتنه کې وویل چې دا ګواښونه به دغه هیواد د اوکراین د بریه د اوکراین د برحق دایې له ملاتړ څخه تر شا نه کړي په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په ګروپي پړاو کې څلور مسابقې کیږي د کابل پر وخت د ماښام اونې بجې جنوبي افریقا له پرتګال او غانا له یوراګوای سره مسابقه کوي د شپې یولس نیمه بجې بیا سربیا له سویس او کمرون له برازیل سره مسابقه کوي د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تیر شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال نړیوال جام منځلوب ته ووتلې جاپان هسپانیا ته د یو پوړاندې په دوو ماتې ورکړه او له دې سره هم مهاله جرمني له کوستاریکا څخه د دوو پوړاندې په څلورو ګولونو لوبه وګټله خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل د دې یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستل سي ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی ته ورسی او زموږ ژوندۍ خبرونه د ویب سټ له لارې هم اوریدلای سي په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل لري متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ پر وړاندې مبارزې ته ژمنتیا شي طالبان وایي
پر صورت مگر دیتا جمعنی چیتا ایچات اجازان او کسی افغانستان خواب را ایچا پزید استعمال که او یاد افغانستان خواب را سو استفاده او سی
د طالبانو د سرپرست حکومت د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر ورستیو بحثونو بیا جنجالونه پراغولی دی هغه ویلی
لیکن دا امان الله خان هغه سو وکړه لاری پر غربیانو پر کادرانو باندې ودرزی دی دا فایده فرموله راوړه چې شزوی په کورو کې ناسی دی شزوی مکتبو ته نزی
په سمنګان کې په یو دینی مدرسه کې ورسته چاودنې خبرګونونه پاره ولیدې. د اوکراین وضعیت هم په یو راپور کې کتنه کوو. د خبرونې په دویم نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې ته بیا هم شرغ لاس پاپنسن کې د غرمې 12 بجې څخه باندې 15 دقیقې دی ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالاتونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته شوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. انتوني بلینکن ویلي دا ډاډ باید ترلاسه سي چې ترهګر افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ د یوه خوندي ځای په توګه نه کاروي. دا په اصل کې ده چې متحده ایالاتونو تازه اعلان کړی چې په جنوبي آسیا کې د القاعده ډلې او پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه په خپل فهرست کې شامل کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په سویلي آسیا کې د القاعده ډلې او د پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه نومولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې کسانو نمونه په سویلي آسیا کې د القاعده مشر اسامه محمود، د هغه مرسیال عاطف یحیا، د القاعده شبکې د استخدام مسول محمد معروف او د پاکستاني طالبانو مشر قاری امجد خودل شوې دي. خبر پاڼه کې زیاته شوې د امریکا د دې پریکړې پر بنسټ د دې کسانو ټول ملکیت او دارایي کنګل کیږي او د متحده ایالاتو ټول وګړي له دوی سره د هر ډول ښکېلتیا څخه منع ګرځول شوې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د دې ترهګر شتون ته اشاره شوې او زیاتوي متحده ایالات ژمن دي چې په افغانستان کې د هغو تروریستي ډلو لخوا چې د هند په لویه وچه کې د القاعدې او تحریک طالبان پاکستان د یوې برخې په توګه فعالیت کوي د ګواښ سره د مبارزې لپاره د ترهګرۍ ضد وسیلو څخه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپل ټویټر پاڼه دا خبره یقیني کړې چې ګنې د القاعده او پاکستانی طالبانو د څلور مشران په افغانستان کې دي. هغه لیکلي متحده ایالات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شوی ګواښ سره مبارزې ته ژمن دي څو دا یقیني کړي چې ترهګر له افغانستان څخه د نړیوال تروریزم د یو خوندي ځای په توګه کار وانخلي. خو طالبان بیا دا خبره نه مني چې ګنې افغانستان د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې موږ داسې چاته نه اجازه ورکو او نه داسې څوک شته. پر صورت موږ د ترجمنو چې چاته اجازه نه ورکو د افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال کې او یا د افغانستان له خاورې سو استفاده وسي. دا زموږه ستراتیژي ده او د افغانستان اړتیا ده او داسې د سیمې د امنیت اړتیا ده.
طالبان داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرو د نشتو ندا کوي چې د امریکا متحده ایالاتو د جولای په وروستیو کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژلو خبر ورکړ. ترخوای پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر انا سناولا په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د پاکستانی طالبانو تحریک د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاروي. هغه ویلي د پاکستانی طالبانو مشران او نږدې شپږ زره غړي افغانستان کې پټ دي. هغه ادعا چې طالباني ردوي
عمردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته شوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو اندېښنه شولې چې په افغانستان کې بیلابیلو ترهګرو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره شوې ده. د افغانستان په شمال سمنګان ولایت کې په یوه دینی مدرسه کې چاودنې چې د تازه شمیرو له مخې 19 کسانې په نتیجه کې وژل سوي او 25 نور ټپیان سوي خبرګونونه شول سوي دي. دا هم جزئیات.
شپاړس کلن محمد الله چې د الجهادي دینی مدرسې زده کوونکی دی وایي د تیرې ورځې پیښې په روح او روان سخت اغېز کړی. نوموړی چې په پښه ټپي شوی وایي د چهارشمې ورځې په چاودنه کې یو شمېر ټولګیوال ووژل شول. محمد الله د پیښې کیسه داسې کوي.
پرون د ماسپین لمونځ وخت و، موږ اودس وکړ او راغلو په جماعت کې ورګډ شو. تقریبا یو صف ولاړو، استاد راغی او تکبیر وویل شو، لمونځ پیل شو. دریم رکعت کې وچې ناڅاپي درس شو، انفجار وشو، نور پوه نه شوم. کله چې له ځاینه مې راپورته شوم ومې لیدل چې هر څه په خاورو ککړ دي.
د محمد الله پوینا په هر ځل مانځ کې به شاوخوا درې یا څلور سفل منځ کوونکي په جماعت کې ولاړ و. په سمنګان ولایت کې د چهار شنبې ورځې چاودنې د تلفات په اړه بیلابیل شمیرې وړاندې کیږي. د طالبانو حکومت د کورونی او چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې په دغه چاودنه کې لس کسه وژل شوي. خو وروسته بیا فرانس پریس خبري اژانس د یوې سرچینې له قوله د وژل شویو شمیر 1400 د ټپیانو 24 تنه وخود. خو د سمنګان ولایت د طالبانو تر کنټرول لاندې د دولتي روغتون امیر سید عثمان حمیدي بیا د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې مرجوب له تر مخکې ورکړل شویو شمیرو ډیره یاده کړه.
متاسفانه دیروز یاد سیلمناک لبد امر غتیر اورز چې د غپیخه وشوه زموږ 25 هوادوالې ټاپیان او 19 نوري ووجل د وجل شوی او ټاپیانو په منځ کې ماشومان شته د دې لپاره چې دا یو مدرسه و او دلته کم عمر ماشومان د درس لپاره راغلي وو
په خاطر آموزش اوجه حضور داشتند
د 14 ته بهرنی او کورنی خبرګونونه هم خودل شوې دي د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استاذ توماس تويست د چهار شنبه ورځې ناوخت په خپل ټوئیټر دغه پیښه غندلې ویلي هر افغان ماشوم د حق لري چې لویری پرتاس د کړو کړی د افغانستان لپاره د امریکا شارز د افری کرندېګرو د افغانستان د خزو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینامری هم دغه پیښه غندلې ده کرندېګر په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د افغان ماشومان ساتنه پالنه باید وشي رینامری بیا ویلی چې پر افغان ماشومان برید د افغانستان پراتونکو برید دی په ورته وخت کې د ناروی هیواد د بهرنوی او چارو وزارت په خبر پاڼه کې په سمنګان ولایت کې ورسته 14 غندل او دای لزلم ډک عمل بللای دی هم حال به ماشومان نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونسف هم د دغه بریټ پاړه خوښینه خودلې او ویلي چې په پخې کې وژل شوی ټول ماشومان دي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپل ټوئیټر پاڼه د غبریټ یو بشري ضد جنایت بللای او ویلي چې د غبریټ د ټول اسلامي اصول خلاف عمل دی د جمهوریت نظام د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبد الله عبدالله هم د غبریټ غندلای او د ټول اسلامي ارزښتونو خلاف عمل بللای دی تر اوسه د دې پیخي مسولیت کوم وسلواله ډلې نه دی منلای خو له دې وړاندې په جماعتونو دینی مدرسو خونیزو مرکزونو کې یو شمیر بریدونو مسولیت داعش وسلواله ډلې منلای وو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر ورسته یو سرګندونو بیا باسونه پاره ولیدی ندا محمد ندیم ویلی په افغانستان کې د جنونو د زده کړو کلتور بهرنۍ دی او د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی د نوموړي دغه خبرې د چرشمه په ورځ نه وخته د وی ویډیوي پیغام لاري په ټولنیزو شبکو کې لاس پلاس کیږي خود طالبانو د لوړ زده کړو وزارت وایي چې دغه ویډیو په خوانی ده دا هم په ډیره تفصیل
یک سال
بیشتر میشه، یعنی تقریبا 1.5 سال میشه ما مکتب نداریم. کابل که دیولسم ټولګیز د کوم کې ماریا محمدی وای تعلیم حق دی او باید ورکړل شي. موږ یې ازادي لري ته ویل د خونځي دروازې باید پرانستل شي.
ما یک
دخترین
و
مسلمانان
درس خواندن حق
ما است. زه یو انجلیم او درس ویل زما حق دی. سخت ده چې زموږ خونځي تړلی او موږ نه پریږدي چې تحصیل وکړو. تقریبا له یو کال زیات شو موږ خونځي ته نه ځو. زموږ لپاره دا ډیره سخت ده چې ومنو نور خونځي ته نه ځو.
نه رفتیم. خلې دشوار به پرمایي کې قبول
کوم مکتب نه نریم خدای واز مریم نه د چلو خوانځي محروم شوي خاید دي په چیر ډيري نور افغان جون هم لزده کړو محرومي پاتې وي لو بل خو ور سره هغه چې د طالبانو حکومت د لوړز د کړو وزیر ندا محمد ندیم په افغانستان کې د جون زده کړې د بهرنوي کلتور یاد کړ د غوڅرګندونو ته ګڼ شمیر خلکو تند خبرګونو نه خو دي په ټولنیزو رسنیو کې زینو کارون کلی کلی چې پر خو زو نارینو د علم زده کول فرض دي او دا اجازه د اسلام دین مسلمانانو ته ورکړي د طالبانو حکومت د لوړز د کړو وزیر ندا محمد ندیم په ویغونډه کې چې ویډیوي د چهار شنبه ورځې ناوخت په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي په افغانستان کې د جنونو د زده کړو کلتور بهرنه دی او دا د امان الله خان او ظاهر شاه لو وختونو افغانستان ته راوړل شوی
لیکن دا امان الله خان هغه څه وکړه لاري پر غربيانو پر کاتلانو باندې یو د زیدي دا فائدہ پر مولا راوړل شزوی په کورو کې ناسې دي شزوی مکتبو ته نه ځي همدغه د عیاشي او د پهاشي نسخه راوړې غوښتلې چې په افغانستان کې عملي
ازادي رادیو هڅه وکړه چې دغه ویډیو دقیقه نیټه پیدا کړي خو د طالبانو د لوړز د کړو وزیر ویان احمد تقی په خپل ټوئیټر لیکلی چې دا ویډیو په خانه ده نو موړي ویلي دا ویډیو د هغه محل ده چې ندا محمد ندیم د کابل والی و له دې سره خو کې د افغانستان د خزو لپاره د امریکا ځنګړی استاذ رینامری وي د ازبکستان متحده عربی امارات او پاکستان له چارواکو او د تونس انډونیزیا او د اسلامي همکارۍ له سفیرانو سره لیدلی او هغوی ټول له دې سره موافق و چې د افغان جونز د کړې ضروری دي هغه لمیری تیر مخم په ټوټ کې لیکلی چې د لیدنې کتنې پروانونه کې له هغو هیوادونو سره چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامدار تماسونو یو برخه ده لکه لنه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوی 408 د شورزي کې چې افغان جوري لښبګم ټولګي پورته خوانځي ته نه پریخودل کیږي کته هم دنجونو د خوانځي د پرانستلو وختنه کیږي خو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو اوکراینی چارواکی وایي چې تر 2000 پورې پوځیان د روسیې د یرغل په ترڅ کې وژل سوي دي. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی چې څه باندې 100,000 روسی سرتیري تر اوسه پورې د اوکراین په جګړه کې وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. نور لیسمت څاروان.
د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک ویلی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره تر اوسه پورې لزره تر 2000 اوکراینی پوځیان وژل شوی دي. شغله پودولیاک تیر شپه د اوکراین یو تلویزیونی چینل ته وویل د اوکراین د لوی درستیز والی رسمي اټکلونه شي چې د لزره تر 2000 یا 4000 پورې کسان وژل شوی دي. دغه اوکراینی چارواکی په وینا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی به د مرژوبلو رسمي شمیرې په مناسب وخت کې اعلان کړي. د روټرز خبري اژانس ته راپور لمخې داسې ښکاري چې دا څرګندونې د اګست له وروستیو راپه دی خو د وژل شویو اوکراینی پوځیانو لبنني اټکلي شمیره ده. په همغه وخت کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قماندان ویلي و چې د روسیې له لوري پر اوکراین د یرغل پترس کې نشته 9000 اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشر د سلاکار په خبره د پوز د ټپی شویو سرتیرو شمیر تر وژل شویو هاخو ډیر دی. کله چې د جون په میاشت کې روسی پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمې د پوره نیولو لپاره جګړه کوله، شغل زیلنسکی ویلی و چې د ورځې له شپېته تر سل اوکراینی پوځیان وژل کیږي او کابو 500 نور ټپیان کیږي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په سپتمبر کې ویلی و چې د فبروري په 24 پر اوکراین د حملې له وخته 15,908 تنه روسی پوځیان وژل شوي دي. خود امریکا د پوزلوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی و چې سباندی 100,000 روسی سرتیری تر اوسه پوری وژل شوی یا ټپیان شوی دي. ګومان کیږي چې هم روسیا او هم اوکراین خپل ځواکونه ته د اوشتو مرشوبلو شمیر لشي چې د ځواکونو روحیه خراب نشي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته شرغلاست. په پیل کې ملالی بشیر څخه وروچی د نړۍ په ځینو موثبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی
ګالپ څرنیز خبرونه د خپل یو تحقیق پر اساس د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. طالبان او افغانان په اقتصادي تباهي لاهو کړي. د مقاله په لومړیو کې ولول له هغه راهیسې چې طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې واک ته ورسیدل، د افغانستان اقتصاد په چټکۍ سره رکود کړي چې دا د خوراکي توکو د نخوندیتوب او د کورنیو اوایدو د کمښت لامل شوی دی. په مقاله کې راغلي سربیره پر دې چې بای په چټکۍ سره لوړې سوي، د بایو لوړوالي د خلکو د عاید ارزښت هم کم کړي او نور یې له محرومیت سره مخامخ کړي دي. په مقاله کې د تیر یو کال پر مهال د غالب څېړنو ته په اشاره په دې مقاله کې راغلی چې په اوسنی وضعیت کې په هر لسو کې نه افغانان وایي چې د خپل اوسنی عاید ترلاسه کول ورته سخت یا ډیر ستونزمن دي. ورسته راغلی په داسې حال کې چې افغانانو په تیرو 15 کلونو کې له اقتصادي وضعیت سره د پام وړ مبارزه کړې، یو 80% افغانان چې اوس مهال خپل وضعیت خورا ستونزمن ګڼي یو بې ساري شمیر دی او دا د 2021 کال پرتله 4% زیاتوالی شي. فارن پالیسی خبرونه بیا له طالب چارواکو سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې د چارواکو راتلونکي غونډې ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي ټاکل سوی د دسمبر په 15 د ملګرو ملتونو استازي په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وویني. د لیکوالي په وینا هغه چارواکي چې پر سر یې له تروریزم سره د تړاو په خاطر جایزې اعلان سوي دي. په دې مقاله کې راغلي چې دا کتنی طالبانو ته یو فرصت په لاس ورکوي چې په داسې موضوعاتو خبرې وکړي لکه د خلکو مړول، د اقتصاد سمول او د کوچنیانو لوستي کول. خو د لیکوالي په باور طالبان د مخکنی حکومت پرتله د افغانستان په مدیریت کې زیات ناپوه دي. اقتصاد رکود کړي، بانکونه بحراني دي او هر خوا لوږه خپره ده. د فارن پالیسی په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې طالبان د خلکو په کالو پوري پکودي، افغانان لې وپراخ او ستونزمن ژمی سره لاس او گریوان دی او له طالبانو هیڅ مرسته نه ورسیږي. ورست راغلی په کندهار کې به د یوناما استازي د طالبانو د علما شورا لغړی سره وویني. په مقاله کې د افغان سیاسي او امنیتی سرچینو له قوله ویل سوی چې د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د یوناما استازي یادی غونډه تور غشتي دي. ویسټرن خبرونه د افغانستان د کرکټ ټیم په اړه په یو مقاله کې لیکلي، افغان لوبغاړی ابراهیم زدران د اتلولي لور ته روان دی. په مقاله کې راغلی چې افغان کرکټ ډله تر ډیره د توپ اچولو په برخه کې قوي ګڼل کېده، خو اوس داسې ښکاري چې دا دریځ مخ پر بدلېدو دی، ځکه د ابراهیم زدران غوندې ځوانان خورا په چټکۍ پر مخ روان دي. د تیرې چهارشنبه په ورځ شل کلن زدران له سریلانکا سره په سیالۍ کې پراخه لاسته راوړنه درلوده. وروسته راغلی چې افغانستان د سیالیو پر مهال د یو قوي ټیم په توګه مطرح سو، او د رحمت الله ګربز لوبه هم د ستایلو وړ ده. افغانستان هغه لوبه وګټله، او د مقالې د لیکوال په باور که ابراهیم وضعیت ته سم پام نه وای کړی، د لوبې ګټل اسانه نه و.
طالبان او افغانستان کې پر اف ام سپود ازادي رادیو د خبرونو مخه نیولې ده. د خبريالانو او رسنیو د ملاتړو ادارو ترڅنګ د ازادي رادیو مشرانو د طالبانو د اقدام غندلې.
طالبانو په افغانستان کې د ازادي اروپا ازادي رادیو د اف ام او ام سپي بندي کړې دي. د ازادي اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون پنځشنبه د دې اقدام په اړه وویل، ازادي په لسکونو میلیونو افغانانو ته د شهرک حیثیت لري، نو د طالبانو د پریکړه دوی ټول غمجنوي. جیمی فلای زیاته کړه، ازادي رادیو به خپل ایډیټوریل اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نه کړي. د تجربې لمخې پوهیږي چې د ازادي اوریدونکي د دې رادیو د موندلو لپاره ډېرې هڅې کوي، د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشي نیولی. د طالبانو د پریکړه د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ ادارو هم خلکو ته د آزادو معلوماتو د رسیدو په لاره کې خنډ بللې، او له طالبانو یې غوښتي چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د افغانستان د خبریالانو مرکز په جلا جلا اعلامیو کې په افغانستان کې د ازادي رادیو او امریکا ژغ د اف ام نشریاتو د بندیدو په اړه د طالبانو پر پریکړې اندېښنه ښولې، او هغه د نړیوالو رسنیو د خبرونو مخنیوي په آزاد ډول د معلوماتو د رسیدو خنډ او د بیان د ازادۍ تربتول بللې دي. جیمی فلای وی له ټول سیسو رئیسی د ازادي اروپا ازادي رادیو افغان څنګه چې په سیمه کې په ازادي مشهور ده، د افغانانو د ورسېنی ژوند یو مهمه برخه ګرځېدلې ده. معمولا په عامه ځایونو کې له بازار نیولې تر ټکسی پورې هر ځای اوریدل کیږي. په یو تازه سروې کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوالو رسنیو ادارې تر سره کړې ده، د افغانستان شپږ پېته سلنه لویان هر اونۍ د ازادي رادیو له محتوا څخه استفاده کوي. د طالبانو له لوري پر ډیرو فشارونو سربېره ازادي رادیو هغه پیشي په جرأت راخلي چې د دولتي رسنیو له لوري مخنیول شوی وي. ازادي رادیو تر ټولو زیانمنونکو شذو جنو د تشدد قربانیانو او ځوانانو ته یو بستر چمتو کړی دی چې خپل تجربې پکې له نورو سره شریک کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو نشریاتو اجرایی رئیس اماندا بینټ د طالبانو د اقدام په خبرګون کې په خپل بیان کې ویلي چې لدی پریکړې ښکاری چې طالبان د بی سانسور معلوماتو لتر لاسه کولو افغانان راګرځوي. د همداراس ویلي د افغانستان خلک حق لري چې پر ټولو حقایقو من جمله حقوق معلوماتو چې طالبان هیله لري د مطبوعاتو پر ازادۍ په دې ډول ښکاره بیډي سانسور کړي پوه شي. د ازادي اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلي چې د ازادي اروپا ازادي رادیو به له هیواد څخه به هر خبرونه کوي، او د نورو فارمټونو په مټبه د هڅو ته دوام ورکړي چې خپل خاص اوریدونکو ته ورسیږي.
د کرکټ ملي لوبډلې د وی تاریخي لوبلړۍ د غټولو چانس لاله سوار کړ، خو ډيري لاسترورنې پکې درلودي. دا هم په ډېره تفصيل.
سریلانکا په لومړي ځل په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې قربتوب وکړ. دغه سیالي د کرکټ نړیواله شورا د سوپر لیگ سیالي وی. لومړی لوب افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر وګټله، دویم د باران لامل به پایلې پاتې ورسېده، خو دریم لوب چې فکر کېد افغان لوبډلې به وګټي، په اخر کې سریلانکا په څلور وکټو پکې بره تر لاسه کړ. دغه لوبلړۍ د افغان لوبډلې لپاره لدی عمل ارزښتمنه وشي. د وی بریا او یو مساوي لامل 15 نمرې تر لاسه، او د 2023 زیږدیز کال نړیوال جام کې خپل ځای پوخ کړ. دغه نړیوال جام چې په هندستان هیواد کې د لس لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي، د کرکټ نړیواله شورا له لوري د دیرلس لوبډلو ترمنځ د سوپر لیگ سیالۍ ورته لتیر یو کال رئیس پیل شوې دي او لا هم دوام لري. په دې سیالیو کې په ځانګړي ډول د افغان لوبډلې پایلیس توپ وهونکی ابراهیم زدران دوه سلیزې ترلاسه کړې چې د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. زدران په لومړۍ لوبه کې 106، په دویمه کې 10 او په وروستۍ لوبه کې 102 شپېته تاریخي منډې جوړې کړې. بل لور ته د کرکټ یو شمیر څارونکي بیا په دې اند دي چې افغان لوبډلې کولای شول دغه تاریخي لوبلړۍ وګټي، خو د ناسمو پریکړو او منظم لوبیز پلان نشتوالی په وروستۍ لوبه کې د ماتې لامل شو. افغان لوبډلې په وروستۍ لوبه کې سریلانکا ته د 314 پوندو هدف ورکړی او چې د کرکټ څارونکو په وینا له افغان توپ اچونکو پوره کول ستونزمن کار و. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی آل راونډر لوبغاړي استګول عابد په خپل سرګندونو کې ازادي رادیو ته ویلي دي، که څه هم د افغان لوبډلې لپاره لاسترونو ډکه لوبلړۍ و خو په اسانۍ ورسته لوبه لاس ورکړه.
د افغانستان سکواډ چې دا همیشه چې جوړیږي زمونږ د پاس بالینګ ډپارټمنټ چې دا همیشه له نظره غورځول شوی وي. لوبه په ټوله کې د غلط سلیکشن له وجې نه وبدل شوله. پچر تمنګ سره په لوبډاله کې د لکنوال په باندې یو خاص سپیشلیست پاس بالر چې هغه سره هغه د نوی کرکټ یعنی کرکټ مارته ویل چې ډېر ماډرن شوی دا پاس بالران دومره هوښیار دي چې هغه سره هغه پیډ یارکر سپیشلیست یا هغه سره سلو ور یا هغه سره آف کټر او لیک کټر او یعنی د بالنګ چې هغه تمره ورې شنی چې دی هغه یو پاس بالر سره یو وخت یو وخت انتهایی ضروری.
د خاغلی عابد په خبره شي لوبډله کې د یو چټک توپ اچونکو کمې محسوسې ده او لامدې عمل افغان لوبډلې دغه لوبه هم وبایلله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بل پخوانی لوبغاړی وسنۍ روزونکو دولت خان احمد زی بیا وایي چې د لوبغاړو په غوړه کولو کې هر وخت دقت شوی ده، خو د په ټکو چې هیڅ کله هم د لوبډلې د منظم تیاری لپاره ادارې کوم پلان نه درلود.
جوړخ باندې همیشه کوشش سوی خو یو شای سي د ډیرو کلونو نه تر ډیر وخت پورې په دې باندې کار نه کیږي چې هغه ګډ پریپریشن ده. سدا یو کمزوري دوی په کلونو کلونو لزان سره ګرځي، دا ولی نه نوټ کیږي، په دې باندې کار ولی نه کیږي. ډیر ښه لوبغاړي چې وی ګورو فیلډینګ یې ځای په یوه ښه بیټسمین وي.
سریلانکا لوبډلې د وروستۍ لوبې په وروستۍ دوه اورونو کې له ګلبدین نایب او فضل حق فاروقي څخه 9 منډې په 10 توپونو ترلاسه او لوبلړۍ برابر شوه. د یادونې ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خپل ټولنیزو صفو خبر خپور کړی و چې په متحده عربي اماراتو کې د 40 لوبغاړو لپاره د دې سیالیو لپاره منظم چمتووالی هم ترسره کړی و.
تاسو له پیغامونو
بلی. السلام علیکم، کله شیرزادی مدنی ګرهر ما زما سره کته هم د یو میاشت نه یا د تو وخت نه مخکې زه ویره و چې د دای رادیو مشورات وکړه کیږي، ځکه چې هغه ټول په حقایقو باندې خبرې کولې او تاریخ حکومت کله حقیقتونه اوریدل شي. نو دا زمونږ یعنی یو انداز دی چې موږ تر پاتې و انداز دی رادیو زمونږ لپاره زمونږ ازادي و موږ یې خپل غږ وستل او موږ یې نړیوال خبرول. خو دا هم بند شوله په دې هیله چې ډېر ځلې مشورات پیل شي، ځکه چې موږ دا دوه ورځې ډېر داسې یعنی داسې هیله که یو څه چې موږ ورکړي واوسي ځکه وچ بیخي یعنی قید شوي واوسي. نو هیله لرم چې ډېر ځل د دې ازادۍ راډیو له څپو نه بېرته د خوږو همکارانو اوازونه واورم او بېرته خلاص شي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې حقیقت نه شي اورېدلی او ټول حقونه د ښځو هغه بشري حقونه چې کوم څه دي ټول صرف شوي دي په افغانستان کې. حتی یو نفر داسې چې شي هغه وظیفه په خپله خوښه نشي کولی، د هغه تلیفون چې کیږي د هغه چې دی شخصي معلومات. نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي. موږ اوس لکه بندیان داسې یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر شي او ډېر زر باید د خواص کوم طالبان نه چې مشهدات دي بېرته پیل شي.
السلام علیکم دادانه رادیو او ریډین کو کارکونکو ته سلامونه وایم. روزانا دغه وسانه کوم نظام چې ده دا خو پرسلو کې او پیسه د خلک کې راځي نه عام شلو دوی سره کار کوي. نو د افغانستان ون ملت ته ناراض ده او دا ډېر یو پسمند او بیکار حکومت.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو ته ورجست د دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونی مهم خبرونه یو ور بیا. د خبرلانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو د اف ام او منځنیو څپو د خبرونو بیا پایل ته اجازه ورکړي. د سی پی جی د آسیایي پروګرام مشر بی الیایی په هغه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، د طالبانو د اقدام شي چې دوی د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو تر شا سوي دي. کابل پرېس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خبرونو په بندیز سره یو ځل بیا خپل کمزوري وښوده او ښکاره کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. د رسنیو د ملاتړ د ادارې په یو بیان کې چې بیګانه وخت خپور کړ، د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادي او بشري قوانینو خلاف کار بلل او ویلي دي چې له ولادت څخه د بیان د ازادي او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق اخیستل یو جرم دی. د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یو خبري غونډه کې وویل د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده، دا ګواښ چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي رامنځته کوي. دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د بلوچستان پلازمینه کوټه کې په یو چاودنه کې څلور کسان ووژل شول او درویش نور ټپیان شول. د اوکراین جنوبی خرسون شهر پرون پنځشنبه یو ځل بیا د روسیې د پاوز په توغندوی حملو کې پنښسو. د دې شهر پوځي اداره وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او په شهر کې د برېښنا جریان پرې شوی. د اوکراین پاوز د اوکراین په ختیځه جبهه کې بخموت شهر ته نږدې هم پر ځینو شهرونو د توغندویو د حملو خبر ورکړی دی. په اسپانیا کې د بمونو د شنډولو متخصصانو پرون هغه بم شنډ کړ چې په یو لیک کې دننه په مادرید کې د امریکا سفارت استول شوی وو. دا په تیرو څو ورځو کې په اسپانیا کې جګپوړو چارواکو ته د پوستې په وسیله د بمونو استولو لسمه پیښه وه چې تیره اونۍ صدر اعظم پیدرو سانچیز ته په یوه پوسته کې د بم په استولو سره پیل شوه. دې ته ورته لیکونه د دفاع وزارت، د هوایي ځواک قرارګاه، د وسلو جوړولو یوې فابریکې او د اوکراین سفارت ته هم استول شوي وو. د اسپانیا دفاع وزیر مارګریتا روبلس پرون له خپل اوکراینی سیال الکسی ریزنیکوف سره په کتنه کې وویل چې دا ګواښونه به دغه هیواد د اوکراین د بریا د اوکراین د برحق دایې لملاتړ څخه تر شا نه کړي. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په ګروپي پړاو کې څلور مسابقې کیږي. د کابل پر وخت د ماښام 9 بجې جنوبي افریقا له پرتګال او غانا له یوراګوای سره مسابقه کوي. د شپې 11:30 بجې بیا سربیا له سویس او کمرون له برازیل سره مسابقه کوي. د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تیر شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال نړیوال جام منځلوب ته ووتلې. جاپان هسپانیا ته د یو پوړاندې په دوو ماتې ورکړه او له دې سره هم مهاله جرمني له کوستاریکا څخه د دوو پوړاندې په څلورو ګولونو لوبه وګټله.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. تایراید د غاړې یا مری دننه یو غوده ده چې اختلال عام دی او انسان د بیلابیلو روغتیایي ستونزو سره مخامخ وي. د تایراید غوده یو عامه ناروغي جاغور ده چې تر ډیره په خزو کې تر سترګو کیږي. تایراید د انسان په وجود کې څه دنده لري؟ د تایراید غوده عام او مشهور اختلالات یا ستونزې کوم دي؟ د تایراید غدې د اختلال لاملونه او نښې نښانې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمدزی. ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشه راځي پیل بل تاسو وکړو دغه د تایراید غده څنګه اوریدونکو ته ورپیژنئ؟
لودین صاحب ډیره ډیره مننه. زه هم خپل وار سره تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیکه هلې سلامونه وکرامات وړاندې کوم. تایراید غده چې د عامو خلکو په مابین کې دغه د جاغور غده ده، د بیماری په قدامي برخه کې موقعیت لري. 14 ګرام وزن لري. دا دوه لوبه لري چې په ښي او چپ طرف کې دي او د دې اصل نه اساسي وظیفه په بدن کې د ټولو کیمیاوي تعاملاتو ترتیب او تنظیم ده. نو کله چې د دې غدي هغه فعالیت نارمل حالت څخه زیات شي نو بیا یو نو مرض ورکوي چې غته په طبابت کې تایرو ټوکسیکوزیس یا هایپر تایرویډیزم وایي. چې دغه مرض په خزو کې نسبت ونرانو ته ډیر زیات دل کیږي. هغه اومده نښې او علامې چې د دې مرض د مریض په نسبت باندې رامنځته کیږي، اول دا چې مریض به ډیره زیاته خولا کوي، مریض به د حرارت په مقابل کې تحمل نه لري، مریض به اکثره حالاتو کې وزن د لاسه ورکوي، په بعض حالاتو کې به وزن اخلي، مریض به ډیر زیات عصبانیت به ورته پیدا کیږي، د زړه ټکان به ورته پیدا کیږي، د کوم امتیاز به زر زر جي، او په ښځو کې به دغه میاشتنی مریضي غیر منظم کیږي. که چیرې د یو چا په نیز باندې دغه یو کلینیک یا لوحه موجوده وي او د دې لوحې په څنګ کې هغه معنا چې د دې غدي د اصل تشخیص په خاطر باندې په طبابت کې موجودي هغه معاینات او ابنارملټي هم موجوده وي، نو دې حالت بیا دغه د جاغور ناروغي ویل کیږي. ځکه د دې ناروغي دغه کلینیک اکثرا یو سلسله نور حالتونه دي، نور امراض دي، دغه سره شباهت لري. مثلا که چیرته یو څوک رواني مشکل ولري، پر رواني مشکلاتو کې هم همدغه سي عصبانيات، جگرخونی، د وجود ګرموالی، خلا، د زړه ټکان هم موجود وي، یا دا چې مثلا یو زنانه چې حمل ولري، د حمل سره یا دا چې یو څوک دی جگر په حاد او مزمن التهاب باندې مصاب وي، په اچ ای وی باندې مصاب وي، نو په دغه ټول حالاتو کې یا ټول هغه امراض چې پغه کې د بدن میتابولیزم پورته دي، لکه شدید کم خونی، یا مثلا نور اندوکراینولوژیک افات لکه اکرومیګالی، پیکروموسایټوما، میاستینا گریویس، یو سلسله نور امراض په دغه ټول سره باندې دي تفکیک وشي. تفکیک د کلینیک جمع معایناتو پر اساس باندې کیږي. خو چې کله دغه ناروغي د یو چا په نس باندې پیدا سوله، تشخیص وله، نو په دې صورت کې هغه اساسي علتونه چې د دې ناروغي سبب کیږي هغه ته باید ډاکټر متوجه وکړي. اصل د طبابت دا چې د یو مرض هغه اساسي علت باید پیدا شي تر څو چې هغه علت له منځه لاړ شي او دغه مرض بیا په اساسي او فندمنټل ډول سره بیا له منځه ځي. هغه اساسي علتونه چې دغه مرض دغه علتو د وجه نه رامنځته کیږي، نو په هغه علتو باندې هم خبرې وکړو. بیا به دغه وروسته لودین صاحب نو تاسو پوښتنو ته انشاءالله جواب درکوم.
تاسو ویل چې دغه د تایراید غده 14 ګرامه وزن لري او یو شمیر کیمیاوي تعاملات په وجود کې مختبیایي. ساده ویلې سو چې مثلا آیا مثلا مری چې دا د انسان کله ناکله د هاضمي سیستم سره کله مرسته کوي باید محافظتي وسی، دغه د تایراید غده هم د هضم یا د هاضمي سیستم سره اړیکه لري او کنه د وینې ترشحات کوي یا د وینې سره کومک کوي؟
څلودین صاحب دغه نقطه ته راتللم، ما دغه د تایراید غده د چي د مریض پاسه قرار لري، یو شکل د دې د دې جاغور چې غته ټاکټیک ملټي نډولر ګایټ وروي چې هغه کې په خپل د غده ډیر زیاته غټي کې د مخ خواته او شاخ خواته د کوم مجرا چې کوم د هضمي سیستم او د تنفسي سیستم دواړه مجرا وباندې فشار واردوي، نو په هغه صورت کې هم د غذایی موادو په تیرېدو کې مشکلات رامنځته کوي، هم تنفسي مشکلات رامنځته کولای شي. دغه ټول شي دې په هغه اساسي لتونو کې رامز تشریکیږي. هغه اساسي لتونه چې یو څوک جاغور ته ځي، اول بعضي وایرسونه دي، بعضي بکتریاوي دي چې په خپل د طرق تنفسي اولوي افات انتانی امراض چې په خپل د دې غدي د التهاب سبب کیږي، نو په نتیجه کې دغه جاغور رامنځته کوي. بعضي دوايان دي چې هغه دوايان هم په خپل د دې جاغور سبب کیږي. په خځو کې دغه حاملګي یا پرګننسي په خپل د دې یو بل مین کاز ده، ځکه چې کله یو خوري او مور حامل واخلي، نو په حامل د دې په دې صورت کې دی په وجود کې بعضي هورموني تغیرات رامنځته کیږي. یو هورمون چې غته هیومن کرونیک گونادوټروپین هورمون وایي، د حامل په جریان کې د خځو په نسبت باندې دی لیول 4 ته ځي. د همدغه هورمون هغه اخیزه یا هغه ریسپټورونه چې په خپل دغه دی غدي په دغه په غشا کې قرار لري، د سر وسديګي په نتیجه کې د غده تنبیکوي او د غدي فعالیت یا وظیفه زیاتیږي، او په نتیجه کې هغه هورمونونه چې د غدای جوړوي چې غته T3 او T4 وایي، د غو لیول زیاتیږي، او TSH یو بل هورمون ده، د غو لیول بیا په بدن کې کمیږي. همدارنګه ګریوس ډیزیز یا اوټو ایمیون اپاتا آیودین کموالی او زیاتوالی، نو بعضی مختلف نور د واګان دي چې هغه هم د دې غدي د فعالیت زیاتوالي او په نتیجه کې د جاغور د ناروغي سبب رامنځته کوي.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیډر مننه راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو هم منتظر دي، به هم پوښتنه لري، مهرباني وکړئ ستړي مشي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
جناب لیدین صاحب سلامونه تاسو ته د افغانستان عزتمن ولست وړاندې کوم. یو خاص سلام کوم احمدی صاحب ته.
مهرباني وکړه.
فضل هادی وردګ ما دی وردګ را.
مهرباني وکړه وردګ صاحب.
جناب لیدین صاحب د احمدی صاحب نه مې دغه پښتنه د مونږ یو دوست په کورنۍ کې د دو سن با شپږ وشتو کلو وی مدته یو کول کی چې یو مشکل ورته پیدا شو وای دی دغه د ستونی طرف یې پرسو پیدا کړای دی او نپاستنگی ورته پیدا شوې د دو پرسوب سره په عین شکل باندې چې کله پرسوب پیدا شو د نپاستنگین پیدا شوله نو د ده خلنو چیږي او د لاسو په لږ ورته پیدا شوې او د زړه تکون ورته پیدا شوې او د پرسوب ډیر دی د ستونی دلته د موږ ژوند په لور پرته سیمو کې دی دلته هم ځنه ډاکټرونو سره مشورې پکړې دي او دا سه مثبت خبر چانه درته کړي نه مثبت دوا راکړل شوې د احمدی صاحب نه وخته نو سوال دا غدي چې د دوه سره تو کو دا غم دا غدي موږ مریضم په دغه جاغور به مریضای باندې وخته بیا او کدا کوم بل مرز ده یا کومه بل ناروغي ده دا مې وپښتنه وا د احمدی صاحب نه
ډیره مننه سلامات اوسې وردک څه فکر کوم پښتنه واځي و ډیره ښه تشریح فاطمه به ډاکټر صاحب ته خپل ملاحظه او ځوابونه وایي سلامات اوسې کور ودان بل اوریدونکو ته ورزومې ربانی او کستړي مشي ازادي رادیو د روغتیا
سلامونه قبول کړه. السلام علیکم. سلامونه تاسو ته کوم تاسو ملمت
وعلیکم سلام پښتون صاحب سړي مشي مهرباني
خیر وشي امجی صاحب ته ډیر سلامونه وړاندې کوم. ما سلامونه قبول کړي تاسو ملمت سیم پښتنه دا د جاغور په اړه کې به خبره کړي دغه جاغور په ماشومانو کې هم پیدا کیږي که په پیدا کیږي په کم سین کې ډیر پیدا کیږي. او بل خبره مې دا نه ده د کم خونی خبره وکړه. آیا دغه د لوین د وینې لوړ فشار یا پردن شکر یا د وینې چربي دا هم د جاغور په مرض کې مرسته کولای شي کنه شي کولای؟ او پښتنه مې دا ده چې دغه د جاغور مریضي کله شي تداوی ونه شي نورې کمې مریضي زیږولای شي.
کور ودان ډیره ډیره مننه قاری صاحب پښتون سلامت اوسې. ډاکټر صاحب احمد زی حتمان ستاسو پښتنه لیکل دا ورسره درته جواب درکې خو راځي چې بل اوریدونکو ته ورسو منتظر دی. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم چې تبالا جره او جوړ بي دره بخیر خیراتي
ډیر ډیر مننه سلامت وزي استک زای سپستلی مشه
مننه جوړ ساتي چې خوښه چاره کوي دا تاسو ډاکټر ساتي ډیر السلام علیکم دغه د جاغور مریضې په برابر زه خبر درته شریک کوم چې ما یو زی دی کنه نو ډاکټر صاحب وویل چې مثلا دا اکثره خو زنان پیدا کیږي نو دا مثلا که درته وایم تقریبا د دوه کالو چې دغه مریضې کې پیدا سول په هغه شپه کې متاسف نه چې مثلا په کندهار کې هم بیا مشکره چې مون خواته واړوي هغه ډاکټر یې کیسه ته دوا راکده ول دا په کچیر دغه ټیجی مثلا چې غټیږي او دا وسره غټیږي اما شیم غټیږي کنه چې واده کوي ورپورتونه غټیږي او کني یو کیسه ته دوا راکده مثلا دا نه عملیات غوړي نه شغل نه بد غوړي خو مشته ډیر زور د عملیات خو عملیات به وکړي د لیزر عملیات ما یا دغه د نسخه داستونه پرسه دي کنه
کاستونه پرسه دي
هو ودا جاغور مریض شي دی یادی هغه دا کومه تستونه شي تر اوسه مصر پاتې کنه نو بیا یو کس ته دوار کول دا اوسه مې کم پر سیج مثلا چې واخی واخی چې درس وایي مثلا یا خمه خبر کوم چې مشمه جنجال چې جالي نو دا ځای و پر سیج هغه به وبدږي شي
ښه اڅک زای صاحب تاسو په لیکه کې پات سيزه به ډاکټر صاحب نه پښتنه وکم ممکن چې پښتنه ولري تاسو نه ځکه دغه مسله لګزره فکر کوم تشریح ته اړتیا لري. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو لا اڅک زای صاحب نه پښتنه لري ماشومې وایي ستونه پرسیږي او دوه کلان ده.
اڅک زای صاحب زما سلامونه قبول کړه. مننه جوړ وسه. اڅک زای صاحب دا چې تاسو وایي دوه کلنې کې دغه یو مشکل ورته پیدا شوی وو بیا تللی وی نو سپیلن تاسو ته کلم دا او دا چې ستونه پړسیږي د دې پڅنګ کې نور د وجود ګرموالی خولا د زړه ټکان او زیاته ګرمي کېدل غوسه د شته شخو بوس د په نس باندې موجوده څومره وخت ولاد
ولکه ته وایم چې ډاکټر صاحب دا یو ستوند لري چې مثلا ماشمه چې بده دي دا اوس یې د کابل یخ دی یخ دی او تاسو مامیر بیا په غمان منځ کې دا ګرځ مثلا په دوه دوه ورځو کوم پلی کې بده دي په یو کمپاین کې بده یو کمپاین د ځانو ورځو دي د شپې پر اکشن په وار وایم په ټکړ دي چې لکه ما وایز ما ګرمي کیږي اوس نو کله ته وایم چې دا توه کار دي زه ته کار نه کوي چې مثلا یو څه وګورې په داسې کې بازیک یا ولر چې یو ځای دی دغه خولي پر لاسر خولي مزيات دي نور کوم شي نه کوي
خلام ډیر کی وجود هم ګرمي د ګرمي تحمل هم نه لري بس سیر وسو خلاند اوس پیرند لپاره وسو خلاند
اته کاران
اوس برابر وکړه پر دې اته کاران اوس اته کال تر سیر
بخیر
شه بس څنګه سی کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو چې اړی کني سي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري بل اوریدونکو بر وخت
مهرباني وکړئ
رادیو غږ موټیټ کوي خبري وکړي
السلام علیکم محترم اسد الله لوجین صاحب
علیکم سلام مهرباني زرملوال صاحب
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم د ما د ډاکټر صاحب نه د پښتنه ده دغه جاغور یا په دغه په جاي ته خو غلط نه سم د غمبر هم ورته وایي د مرسته نو د ما په څنل ډاکټر صاحب نه دا شاید دا مرز مطلب د هر موسم کې یي کوم مثلا د ګرمي یا یخ پورې تړاو لري یو خبره ده دا او د دې نه علاوه بعضي د مرغېړي ورته وایي مثلا د چا په دغه مټو کې د چا مثلا په دغه څنګهونه د لاندې درته د شغوتي هغه هم دغه شی دی او څنګه په دې باره کې کوم څه یو لاند معلومات راکې یو نوې مننه له وخت راکوونه
سلامات اوسې کور ودان یو بل اوریدونکو راخل بیا راځي ډاکټر سپتا مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوړي
زما پتون راځه چې آیا د عمل یعنی جاغور عملیات کولې څنګه دي چې عملیات شي انا
سلامات اوسې اوریدونکو چې اړیکې مونږ ولې یو شی با صبر وکړي چې ډاکټر سپتاغه پوښتنې جواب کړي بیا به تاسو بیرته اړیکې ونیسي ډاکټر سپ راځي چې د ورداک سپ د پوښتنې پایل کو د ویل چې یو دوست چې شپږشت کال عمر لري ستونې پرسوب لري نفس تنګي هم ورته پیدا شوی تاسو اتمن پوښتنه اوریدلې څو وایي ورداک سپ
طبابت کې یو بل د هر مرز عنوان لاندې یو بل عنوان هم ده چې تشخیص تفریقی یعنی ټول هغه مرزونه چې دی یو بل سره مشابه لوهه یا کلینیکي اراضو ولایم لري هغه باید یو بل سره تفکیک شي د دې امراضو تفکیک په معناتو باندې کیږي مثلا دا چې د دوست شپږس کلن د ستونه التهاب لري نفس تنګي هم لري نو په جاغور کې لکه مخ چې ما ورته اشاره وکول چې چیرته یو څوک جاغور لري د جاغور کلینیک داسې ده چې دغه د ستونه د پړسو په څنګه به مریض تب خلا هم پیدا کیږي مریض تب د ټکان هم پیدا کیږي مریض تب وساسبانیت هم پیدا کیږي مریض به د ګرمۍ په مقابل کې هیڅ تحمل نه لري په زنانه و کې به د میاشتنۍ مریضي غیر منظمه کیږي حتی بعض حالاتو کې توقف کوي نو دا د کوم امتیاز تب ډیر زیات دی وزن به لا سور کوي کچیرته د دې پړسوب او د نفسنګي پرسان کې دا څه هم موجود وي نو دا بیا زیات احتمال لري چې دا جاغور تکلیف ولري نو باید ورته معاینات وشي چې د دې اساسي معنی ټیپ ټي دی یعنی تایرایډ فنکشن ټیسټ پاره کې باید د دې کلینیک په څنګه کې هغه ټیټري ټی 4 او ټی اس اچ معلوم شي کچیرته دا ناروغي وي او دغه کلینیک وي نو مرز تشخیص واجی کیږي او دغه هغه تداوی ختیسر هم معلومیږي خو کچیرته داسې نه وي په نور کچیرته بیا د تروخه ترپوسی په مجرا کې مشکل وي کله چې د تروخه ترپوسی مجرا تضایق یا تنګوالی رامنځسي او یا دا چې مثلا پښتونې کې د کومبل افات د وجنه د تروخه ترپوسی په مجرا باندې فشار واري شي نو آلته دغه تبادله د غازاتو په صورت نه نسی هم په دې صورت کې مریض نه پسنګیم پیدا کیږي مریض ستړیا هم پیدا کیږي او نور ټول هغه امره چې هغه د تروخه ترپوسی د مری وي د غټور سره باید یو بل سره تفکیک وشي نو زما ورته توصیه دا ده چې د دې دوه اراضو په څنګه چې دا کوم اراض ځای لري دا د جاغور ناروغي ته نه پاتې کیږي دا ممکن کوم بل ناروغي خصوصا د تروخه تنفسي کوم بل ناروغي وي دا د جاغور ناروغي نه ده ځکه د جاغور په ناروغي کې دا کوم شانت مشي اشاره وکوله دا د دې مریض په نسبت باندې موجود نه دي
او ډاکټر صاحب دغه ټی اف ټی معاینات چې تاسو ورته اشاره وکړه ممکن ار ټی آی ویچ یو کې وکي دا څه ډول معاینات دي پرمختللې دي او کنه د افغانستان په ولایتونو کې هم کېدای شي دغه معاینات وسی
لودین صاحب دا خوشبختانه اوس د افغانستان په هر ځای کې کیږي دا په خپل کې چې دا تایرایډ معنی دا اف معنی فنکشن دا ټی معنی ټیسټ یعنی د تایرایډ د غدې وظیفوي ټیسټ دا په وینه کې کیږي د دې معنی نتیجه چې کومه دا هغه معلومیږي هغه نتیجه چې دا بیا هغه درې نوو هورمونونه دي چې ټی 3 دا ټی 4 دا ټی اس اچ دا د دې هورمونو تغیرات بیا په دې باندې دلالت کوي چې دا د غدې د فعالیت زیاتوالی کوي که کموالی کوي خوشحال پیدا وي چې دغه کلینیکي اراض ولایم هم ورسره موجود وي خوشبختانه د افغانستان په هر ځای کې اوس دغه معاینات کیږي
خادر که پښتون سه پښتنه درلو د وای جاغور یا دغه د تایرایډ غدا په کوم عمر کې ډیره زیانګال کیږي یعنی لستونز سره مخامخ کیږي او بل د وینې غوړ یا د زیګر غوړ وای تاثیر کوي پې کنه
پښتون سایت زه هم خپل سلامونه نیګه له احترامات وړاندې کوم. د جاغور ناروغي اکثرا دغه د شل کلنی او د سلوخ کلنی په مینځ کې په دغه عمر کې معمولا رامنځته کیږي، او په خزو کې نسبت د جنس په لحاظ باندې په خزو کې نسبت وندرانو ته دغه ناروغي زیاته رامنځته کیږي، او د وینې غوړ یا کمخونی د سره کوم کار نه لري. خو برعکس که چیرته څوک جاغور ته لاړ شي، جاغور بیا د کمخونی سبب کېدلی شي، او هغه جنجالونه یا اختلافات یا هغه مشکلات چې په خپل د جاغور د ناروغي د وجه نه رامنځته کیږي، اول دا چې د اډوکو دغه د اډوکو ضعیفوالی ورکوي، ځکه په دې صورت کې په دې ناروغي کې په وینه کې د کلسیم لیوه ډیره پورته ځي، خو په اډوکو باندې د کلسیم نسبېدل خرابیږي، په اډوکو کې کلسیم کمیږي، نو د اډوکو ضعیفوالی ورکوي. او همدارنګه په نرانو کې دغه د جنسي قوې د ضعیفوالي سبب کیږي، د زړه د عدم کفایې سبب کیږي، د زړه د حرکاتو د غیر منظموالي سبب کیږي، او همدارنګه دغه ناروغي په خزو کې هم د اقامت سبب کیږي، ځکه د غوی په نسبت باندې د میاشتنی مریضي د توقف یا د غیر منظموالي سبب کیږي. او دوه حالتونه نور چې غته تایرایډ سټارم وایي، یعنی بعض حالاتو کې چې په داخل د غده کې چې په هات شکل باندې هغه هورمونونه چې په داخل د غده کې موجود دي په ذخیروي شکل باندې هغه په زیات اندازه سره دوران ته ریلیسي، یا مثلا یونې ته لاره پیدا کیږي، د لیول فوق را ده په کم وخت کې پورته شي، د تایرایډ سټارم وایي دغه ورکوي. ځینې نور مشکلاتي چې په خپل داد یم دغه غدي اختلافات یا مشکلاتي چې په ناروغانو کې رامنځته کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، اڅکزي صاحب پښتنه درلوده د خپل زوی پاړه چې په خواد وکلن ورته ستونزه پیدا و شو خواته کلن دی، څه وایي اڅکزي صاحب ته؟
اڅکزي صاحب زما دا توصیه ده دا چې د دغه زوی د دوکلنی نوروسه دا یو مشکل ده، بیا ورته ډاکټر صاحبانو بویل د کوټه ته بویل دا چې دا د جاغور ناروغي ده. دا لودین صاحب ټول امراض په تبابت کې کلینیک جمع معاینات پر اساس باندې نهایي تشخیص ته ډاکټر رسیدي. دا چې کچېته د دوه پزوی په نسبت باندې هم لکه د چوو ویلې چې زیات په کمپله باندې ځان نه پټوي، په دې معنی چې د حرارت مقابل کې تحمل نه لري، او همدارنګ د مریضان اکثره د سي زیات غوسه کیږي او خلا کوي، زړه ټکان کوي. کدا شیان سره موجود وي نو بیا هم اغمانات چې ورته وسی د معنات په څنګه دغه سره موجود وي، نو واضح خبره ده چې دغه د جاغور ناروغي ده. د جاغور ناروغي په هر سن او سال کې رامنځته کېدلی شي، په ماشومان کې راتللی شي، په کوهن سالانو کې هم رامنځته کېدلی شي، خو زیات په سدي په لحاظ باندې د شل کلنی او د څلوېښت کلنی عمر په منځ کې رامنځته کیږي. نو دغه بیا د دې تداویانو چې دي مختلفې تداویانی دي، نو هغه تداوی مثلا که چیرته یو زنانه په نسبت باندې دغه ناروغي ولري او حمل ولري، فرق وي په ماشومانو کې په لویانو کې، د هماغه علت چې کوم علت دی وجه نه رامنځته شوی، د هماغه علت پر اساس باندې باید دغه مرض تداوی شي. او تداوی معمولا د اتلسو میاشتو نه نیولې تر څلورلسو میاشتو پورې دغه مرض تداوی لري، یعنی د یو نیم کال نه تر دوه کلو پورې کورس تداوی ده. نو بیا چیرته دغه مریضان کورس تداوی تکمیل کړي، د ټولو نه مهمه خبره دا ده که چیرته دغه مریضان بیا دوا په قطعي ډول سره قطع کړي افریږي، نو 50% د مریضان په راتلونکي دوه کلو کې بیا بیرته په دې ناروغي باندې اخته کیږي. نو بیا دې مریضانو ته د تداوی د کورس تکمیل نو وروسته باید په لوړ ډوز باندې ټول هغه دواګانې چې د دې مرض په تداوی کې کارول کیږي هغه په ډیر لوړ ډوز سره دوامدار واخلي، تر څو چې بیرته د دې مرض هغه دوباره مصابیت یا ریکرنسي له منځه لاړ شي.
بله کور ودان زرملوال سي پښتنه درلوده، وای یو شمیر مرغړی پیدا کیږي کرانه کړ د انسان په لاس او پخو کې کلا کلا غاړو کې، او ټندغمبوري یادونه هم وکړه. آیا وای دا هم د تایرای ته ورته ستونزې بللی شو، یا د تایراد یو بڼه ده کنه؟ وضاحت صرف غوښت
نه زرم لودین صاحب، باید زرملوال صاحب ته دومره وویل سي چې جاغور جدا ناروغي ده، او دغه ټندغمبوري چې مثلا کله چرک ورته وای اصلا کتابي نوم دي د مامس ده، دا یو وایرسي آفته، دا دی وایرس د وجه نه رامنځته کیږي، چې هغه هم په دغه غاړه په قسمت کې معمولا د قسمت د وایرس د مامس د وایرس پر اساس باندې مصاد کیږي. ام دغه مامس کلچرک ټنګومبري دا یو نوم ده، جدا مرض ده، او جاغور چې دا هغه جدا مرض ده. خو یو شی ته باید توجه وکړو چې دغه د مامس یا دغه د کلچرک یا د ټنګومبري وایرس کیدل سي چې بعض حالاتو کې په خپل د تایرایډ غده هم مصاب کی د دې د التهاب سبب سي او د جاغور سبب هم په غیر مستقیم ډول سره کیدل شي. او بل دا کوم مرغړي چې د انسان په بدن کې رامېسته کیږي دا کیدل سي چې د نور مختلف امراض او خصوصا د سرطاني امراض او د وجنه د بدن په مختلفو برخو کې د مرغړي رامېسته کیږي هغه به دغه ګډه مسله ده.
بله کور ودان او یو اوریدونکو پښتنه کړې وای د جاغور عملیات څنګه پروسه ده؟ کچیرته جاغور ستونزه ولري مشکل ولري آیا عملیات هم یو د حل لار ده او کنه هم دغه دوامدار تداوی چې تاسو ورته اشاره وکړه اته لسمیاسي کې تلر وسمیاسي دا تداوی بکی
لودین صاحب درې کټګوري خلک چې په جاغور باندې مصاب شي دغه اساسي تداوی چې د عملیات جاغور ده. اول هغه اشخاص چې اوغوی د جاغور باندې مصاب وي او دغه د جاغور مصابیت د سرطاني شکل ولري نو په دې وخت کې مخکې دی نه چې خدای نه خاصه متاستاز ورکی یا دغه قسمه دغه سرطاني شکل د بدن بلې خوا ته ریښې وغځوي دا باید دغه د تایرایډ غده باید د جراحي عملیات زری سره وبېخل شي. دوهم هغه خواندې میندې چې هغه حمل ولري د حمل په جریان کې دغه مشکل ورته ډیر زیات شي نو اکثره کومې دواګانې چې د دې مرض د تداوی په خاطر باندې په طبابت کې کارول کیږي هغه په ماشوم باندې ظاهري تاثیرات لري، دغه تیراتوجینیک تاثیرات لري، د ماشوم په نسبت باندې بیا نومالیانې مختلف مشکلات ورته ولادي مشکلات د ماشوم په نسبت باندې رامنځته کوي. نو بیا هم د دې هغه تداوی چې د حمل په جریان کې هم عملیات چې دا غوډه باید عملیات شي. دریم کچیرته د دې غوډي یو 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 شکل د چېغه ته ملټي نډولر ګایټر وای یعنی دا جاغور غوډي دومره غټی شي چې په خپل د غټوله غاړه ونیسي. نو بیا په دې صورت کې خصوصا د زنانه په نسبت باندې د کزماتیکس پر اساس باندې چې دا غوډي دوی ظاهري خلا خرابونه کی د ظاهري خلا د بیرته اعادې په خاطر باندې هم باید د غدود باید وېسر شي. نو په دغه درې حالاتو کې د دې مریضانو په نسبت باندې دوی هغه اساسي تداوی جراحي ده. په نور ټولو حالاتو کې مختلف دواګانې په طبابت کې دي بیا د هغه دواګانو په ذریعہ سره دغه جاغور ناروغي تداوی کیږي. هغه جنجالونه یا هغه اختلاطات چې جاغور ناروغي ورکوي او دغه اختلاطات د واج نه کېدل سي چې دغه مریض خپل ژوند هم د لاس ورکی. اول د اډوکو رسوالي دا هغه باندې دومره مهمه خبره ده خو مهم شای چې دا د جاغور ناروغي یا د جاغور د غدې د فعالیت زیاتوالی د زړه په حرکتو باندې تاثیر کوي. د زړه د حرکتو د زیاتوالی سبب کیږي، د زړه د حمله سبب کیږي او همدارنګ د زړه د عدم کفایت سبب کیږي. دغه ټول د جاغور اختلاطاتی له همدغه وجه نه کچیر د سوق په جاغور باندې اختوي او په د خپل جاغور تداوی په تخصصي ډول سره ونه کی د مرض تشخیصونه کی او تداوی ونه کی کورس تداوی تکمیل نه کی نو کو غوړو کو نه غوړو دغه اختلاطات سره مواجه کیږي د غشاس کړه چې د اختلاطات سره مخسو نو اکثر امراض په طبابت کې چې کل یو شخص خپل ژوند د لاس اور کوي د مغه مرض د اختلاطات او د وجه نه خپل ژوند د لاس اور کوي. نو د جاغور هغه عمده اختلاطات د زړه ادمي کفایه د زړه د حرکت تو غاری منظم والی او بل اخر د زړه حمله لمدی وجنه کېدل سي چې خپل همدغه اشخاص خپل ژوند د لاس ورکي. او بل شکل د جاغور د ناروغي چې کچیر د تداوی نشي مختلاړ شي تایرایډ سٹارم ده یا تایرایډ کرایسیس ده چې هغه هم شرونه ته ډیر څه د پوري اشخاص خپل ژوند د لاس ورکوي د همدغه مرض دی وجنه. نو په همدې اساس باندې که چیرې ته څوک دغه مشکل ولري باید دغه تداوی کی او هغه کورس تداوی هم تکمیل کړي چې د یو نیم کال تر دوو کلو پورې ده. او که چیرته بعضې حالاتو کې خدای مکړه دلته په سرطاني شکل باندې مشکوکو د مغه د وجنه د تایرایډ د غدې فعالیت زیاتوالی رامنځته سوی وي هغه باید په موقع سره تشخیص شي مخکې دینه چې متاستاز ورکی باید عملیات شي او حامله ښځې لکه دا نور په ټولو باندې وګړي دغه ټول باید په نظر کې ونیسي. او بل دا مهمه خبره ده که چیرته یو څوک وغواړي چې دې مرض باندې مصاب یا اختنه شي څه باید وکړو؟ اول اغه عمده علتونه چې د دې مرض سبب کیږي اغه علتونه باید موږ وپیژنو او د اغه علتو د پیژندلو نو وروسته کولای شو چې یو څه سره تدابیر ونیسو په دې ناروغي باندې اخته نشو. اول بعضی دواګانې دي چې دغه دواګانو د وجنه په خپل د دې غدې د فعالیت زیاتوالي رامنځته کیږي اغه دواګانو خو سرانه استفاده باید ونشي. او که چیرته دغه دواګانو نو څوک استفاده کوي هر درې میاشتې نو تر شپږ میاشتې بعد یو ځل باید د همدغه غدې دغه وظیفوي ټیسټ باید د دوی په نسبت باندې اجرا شي. دوهم که چیرته مثلا یو خور یا مور حمل ولري دی حمل پجریان کې هغه ایچ سی جی هورمون لیول پورته جی نو په دغه ول څلورو میاشتو کې ټول هغه خويندې چې دغه په نیز باندې دغه د حمل په اولو څلورو میاشتو کې ډیر زیات شدید دلبدی او استفراغات پیدا کیږي نو دغه خويندې باید حتمان یو ځل د همدغه غدی وظیفوي ټیسټ اجرا کړي ځکه چې حاملګي هم د دې غدی د فعالیت زیاتوالي یو بل علت او همدارنګه که چیرته یو څوک دغه د مری یا د ستوني په مختلفو وایرسي افاتو باندې اختوي نو هغه افات باید په موخې سره تشخیص او تداوی شي کنه داسې نه چې دغه وایرس یا دغه بکتریا د همدغه غدی د فعالیت زیاتوالي سبب شي او یا د پړسوب سبب شي هغه هم یو بل نوښه کړه چې کېدلی شي او بل آیودین دغه مالګې په زیات اندازه سره اخیستل یا د آیودین کموالی دغه دواړه کولای شي چې په خپل د غدی د فعالیت زیاتوالی شي په هغه کې باید بیلانس تامین شي روزانه زموږ ستاسو بدن تر یو نیم سال مایکروګرام آیودین ته ضرورت لري که چیرې د آیودین مقدار زیات شي نو د دې غدی پر اساس باندې دغه آیودین په زیات اندازه سره غدی ته جذبيږي او د غدی د تخریب سبب کیږي نو په نتیجه کې هغه هورمونونه چې په داخله د غده کې دي هغه د غدی نه بهر وځي په وینه کې لول پورته شي بیا هم د جاغور سبب کېدلی شي نو په اساس باندې دغه علتونه چې چیرته موږ وپیژنو په موقع باندې اقدام وکړو نو کېدلی شي چې موږ تاسو د دې ناروغانو څخه ځان وساتو.
ډیره ډیره مننه. سلامات اوسئ. کور مو ودان ډاکټر صاحب فضل احمد زای له تاسو نه مننه چې په دې خبرونه کې مول موږ سره برخه واخیسته او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو په خپل نظرونو او پښتنو لا خایسته کړه. تر بیا مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.